آزادی رادیو دی خبرونه ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلست. د دی خبرونه په ډیره برخه کې د آزادی رادیو مجله پروگرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې له 2300 کورنیو سره د خوړو د موادو مرسته کړې او طبي وسایل ورته چمتو کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف دا خبر پرون پر ټویټر خپور کړی او ورسره لیکلی دي چې نور مرستو ته هم اړتیا شته او نورې مرستې دې سیمې ته پر لاره دي. د رواني میاشتې په لومړیو کې په بلخاب ولسوالۍ کې د جګړو له کبله د ملګرو ملتونو په وینا تر 25 ډیر کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شول. د طالبانو د مالیې وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د دې وزارت له ټولو ښځینه کارکوونکو څخه غوښتل شوي دي چې په خپل ځای د کورنۍ یو نارینه غړی د وزارت ته وروپیژني. دا خبر د برتانیا ګارډین ورځپاڼې ورکړی و. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې یوازې د عوایدو د عمومي ریاست لخوا د کاري فشار د کمولو او د چارو د چټکتیا په هدف ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړل شوی چې د خپلې کورنۍ یو نارینه غړی د خپل ځای ناستې په صفت د ریاست ته معرفي کولی شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ډیری ادارو ښځینه مامورین په کورونو کېنولي او وایي معاشونه به یې کورونو ته ورورسوي. د بشري حقونو فعالان دا د بشري حقونو پر ضد پرېکړه بولي. د شپږیزې د کرکټ د لیګ د اتم پړاو سیالیو په ترڅ کې بنن هم دوه لوبې وي. یوه د مس عیناک د اتلانو او بند امیر د خمرانو او بله د سپینغر د زمریانو او کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ. دا لیګ د دوشنبې په ورځ په کابل کې پیل شو چې اته لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. پایلوبه به یې د اګست په 15 وي. د پاکستانی روپی ارزښت پرون په بیساری ډول راښکته شو. پرون یو ډالر په بانک کې په 240 پاکستانی روپیو تبادله شو او یو ورځ مخکې تر دې یو ډالر په 215 روپی تبادله کېده. د پاکستانی روپی د راټیټېدو علت په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي بلل کېږي چې د پنجاب ایالتي انتخاباتو نوره هم چټکه کړه. په دې ایالت کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف اپوزیسیون ګوند له 15 خپلې کړي دي. او سپینه مڼۍ وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین ډېره ځمکه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او په هغو سیمو کې چې نیولې دي خپل لاسپوڅي مشران وګماري. د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی پرون په سپینه مڼۍ کې خبریالانو ته همداراز وویل چې روسیا تیاری نیسي چې روبل په زوره په خلکو ومني او خلک په زور وهڅوي چې روسي طبیعت واخلي. جان کربی زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به واشنگتن اوکراین ته د نورو وسلو د ورکړې اعلان وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبري برخه لمړی موضوع ته. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو نوی راپور کې ویلي دي چې د تیر کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان واکمن شول په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی. سیګار په افغانستان کې د بیوزلۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې او سکالې له تیر کال سره په یو راپور کې چې پرون خپور شو پرتله کړی دی. د راپور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د څار ادارې په خپل تازه راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري مرستو د برخې په استناد لیکلي دي چې 22.8 میلیون افغانان په بیړني ډول خوراکي موادو ته ضرورت لري. د سیګار د راپور له مخې د اړتیا د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاته شوې ده. سیګار د راپور په داسې وخت کې خپور کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي غړي او زرخ شافیزي د بیو د لوړېدو علتونه ازادي راډیو ته توضیح کړل.
یو دلیل دغه دی چې په ملي سطح هم دا قیمتونه جګ شوي دي. دوهم دلیل دغه دی چې موږ په خپله ټول شیان تقریبا واردوو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% راوردوو په شمول د غنم. دریم دلیل دغه دی چې تقریبا 10% افغاني د ډالر په مقابل غوړېدلې دي. تر ټولو مهم مسله دا غوډي چې د خلکو قدرت د خرید ډېر زیات شوی دی. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د سیګار په وینا له لوی سره د بیوزلو افغانانو شمیر اوس 4.4 میلیونو ته رسیدلی دی او د پروسش کال په لومړیو کې دا شمېر 6 میلیونه تر دې ټیټه وه. سیګار په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی دی چې مرستندویه ټولنو خبرداری ورکړی دی چې د روان کال تر اخیره به د خوراکي موادو د کمښت، د اخیستونکو ناروغیو او د وچکالۍ له امله د افغانانو وضعیت نور هم پسې خراب شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو پروګرامونه اوري. په پکتیکا ولایت کې یو ورځ وروسته لدی چې د زلزلې له کبله تر ډیر شو زیات کسان ژوبل شول، یو ځل بیا د زلزلې ټاکنونه احساس شوي دي. زلزله ځپلې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري او د تیرو دوو ورځو د ټکانونو له کبله هغه کورونه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د زلزلو د نږدې 1.5 ځله ټکانونو په نتیجه کې زیانمن شوي وو نړیدلې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د راپورونو له مخې د پکتیکا په ګیان، شیړک او برمل ولسوالیو کې لا هم د زلزلې پرله پسې ټکانونه احساسي شي. روسي ټکانونه پرون وو چې د پکتیکا د اطلاعات فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه په وینا د سر زیانې چاته نه دی اړولی خو مالي زیان لري. په دې ولسوالیو کې د دوشنبې د مازدیګر د 15 بجو خواته بیا د شپې 11 بجې زلزلې وشوې چې هغه ټکانونه د پرونیو ټکانونو په پرتله سخت وو. د دوشنبې د شپې د زلزلو له امله د 13 کسانو د ژوبلېدو خبرونه خپاره شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم دا زلزله د ریشتر په کچه 15.1 وه. د خبرګولې په 13 نیټه د ریشتر په مقیاس 6.1 درجې زلزلې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالي او شاوخوا سیمو کې له 0 زیات کسان وشل او سلګونه نورې ټپیان کړل. له نږدې یوې میاشتې راهیسې زلزله ځپلي د نورو مرستو ترڅنګ روغتیایي مرستو ته ضرورت لري. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو په خاطر د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې ده. خو د پکتیکا طالب چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا راپورونه رد کړل چې په دې سیمو کې د کولرا خپره شوې وي.
په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې یوې میاشتې زلزلو په ترڅ کې تر زرو زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ډېر کله که چېرته ټپیانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي ښایي ژوندې وژغورل شي. ډاکټر زلال احمد رنزورمل له احمد شیبر سره په مرکه کې ویلي دي چې له ناروغ سره د کورنۍ غړي، دوستان او په سیمه کې بل هر څوک کولی شي لومړنۍ اساسي مرستې وکړي او ژوندې وژغوري.
ناروغ چې ده ډېرې وینه بهېدنه او یا هم د تنفس لارو بندښت وژني، نو خلک باید د دوو برخو ته ډېره حیاتي پاملرنه وکړي. که ناروغ ډېره شدیده وینه بهېدنه ولري، که هغه مثلا په یوه دقیقه کې یو غټ رګ ته یا غټ شریان رګ ورته وایي هغه پرېوي، نو په یوه دقیقه کې ناروغ وژني. او یا هم د ناروغ هوایي لارې، تنفسي لارې بندې تقریبا په یوه دقیقه کې که دماغ ته اکسیجن ونه رسېږي د ناروغ د مرګ سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب، مثلا په پکتیکا کې په یوه لرې ولسوالۍ کې عام خلک څه وکړي؟ یعنی مثلا ستاسو مطلب دا دی کې چېرته پښه له پښې کې وینه بهېږي هغه ځای ور وتړي او کې تنفس بندي په تنفس په برخه کې څنګه مرسته ورسره کولای شي؟
که ډیره شدیده وینه بهېدنه وي، مثلا ورانه څخه د وینه بهېدنې پورته څخه دا ځای باید وتړل سي. په هر څه کوي، که په یو ټوکر سره وي، په چیره سره وي، یعنی که دا وتړل سي مریض له مرګ وژغورل سو. دوهم، که چیرې تنفسي لارې بندې وي، تنفسي لارې منورې باید خلکو ته وروښوول سي. مثلا ډېر یو اسانه معنا ورسره د دوو ګوتو پسله باندې خوله خلاصوي، او یا هم تنفس کم د مریض له یوې خولې وینې راغلي مریض ته بغل سره وضعیت ورکوي، او که چیرې خوله یې ټوله ټپي بیا په غاړه کې مو یو برخه لرو چې هغلته عامو خلکو ته په ښوونځیو کې یا په نورو مسجدونو کې باید وښودل چې مخکې په ځینو ځایو کې دا پروګرام پلی سوی ده چې دلته په غاړه کې یوه برخه ده چې یو تس ځای ده چې هغه د هر څه په وسیله چې په مخه درلو په هغه اسری کوي تر څو مریض یا روغتیایي مرکز ته رسیږي تر څو له دې څخه اکسیجن واخلي. اما زیاتره ناروغان داسې وي چې هغوی ته په یو وضعیت ورکولو سره یا هم ژبه په خوله کې لاندې تللې وي، د ژبې په راایستلو سره په بغل سره وضعیت ورکولو سره هغوی تنفس سمیږي، یا هم ځینې مریضان داسې وي چې یو حالت ته چې هغو ته موږ ټینشن پنوموتوراکس وایو د صدر یې په څو ځایونو کې ټپیسه وایي، صدر ته هوا داخلیږي خو ترې بهر کیږي نه. دغې نښې خلکو ته یعنې که ناروغ لبان شنه وي او ډېر غاړه کې رګونه را پړسېدلي دا معنا چې صدر هوا داخلیږي، د صدر داخلي فشار. نو په دې کې د سینې په پورتنۍ برخه کې په درې څلور سانتي تر غاړې رالاندې دلته سي یو برخه سری سي تر څو له صدر څخه هوا راووځي.
کېدی شي چې عامو خلکو ته دا ډېره ګرانه وي چې د یو وجود کوم ځای سوری کې، لیکن په هغه ډېر ابتدایي حالت کې که د یو ناروغ ساه بنده وي، آیا ستونی ستخې چملوي، په اړخ یې چملوي، سر یې یو څه لاندې کې، سر یې جګ کې، څوک
دا په دې پورې اړه لري چې د ناروغ پورتنۍ هوایي لارې بندې دي که نه دي. مهمه دا ده چې اول پورتنۍ هوایي لارې خلاصې سي. که چیرې د ناروغ له خولې څخه وینې راغلي، ناروغ ته باید په بغل سره وضعیت ورکړي. دوهمه خبره، که چیرې د ناروغ مثلا مصنوعي غاښونه ولري، هغه خلاصوي د ناروغ لارې بنده کړي، هغه باید راوایستل سي. یا معمولا ژبه شاته ستونی ته ځي، ناروغ چې بیوخي ژبه ستونی ته ځي، هغه هوایي لارې بندوي. یعنی که مثلا ژبه یې شاته تللي، ژبه باید په ګوته سره راوایستل سي، او یا یې وینې له خولې څخه راغلي، ناروغ ته په بغل سره وضعیت ورکړل سي. نو دا د تنفسي لارو او د کښتنیو تنفسي لارو بندېدل سي. کم تر کم عام خلک هم دا کولی شي، کم تر کمه یو درې ورځنۍ لومړنیو مرستو شینینګ باید ټول عامو خلکو ته چې په ټولو پرمختللو نړیو کې کیږي، حتی په افغانستان کې په ځینو ځایو کې دا پروژې منیدلی دي، دا باید وښودل سي. حتی په هغه سیمو کې چې داسې آفتونه راځي، بیړني روغتیایي ټیمونه ځي، حتی په څو ساعتونو کې دغه مرستې خلکو ته وښيي.
ډاکټر زلال احمد رنزور ملو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې، که غواړئ چې دا مرکه بیا واورئ او له ټپیانو سره د لومړنیو مرستو له جزئیاتو خبر شئ، نو همدا مرکه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه پر دې سربیره د افغانستان د روانو چارو او د سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه، راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور مطالب کتلی شئ. تکراروم، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده.
جوان
ازادي خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بشتا سکره وخت
دی لانا فیصله و منګوله وخت در شي
په هنه
سویمو په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
یوې امریکایي ټولنې په امریکا کې د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره په پښتو او دری ژبو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب هر ټوک تر 50,000 په زیات تیراژ چاپ شوی دی. په دې اړه له نورو جزئیاتو مو اجمل تورمن خبروي.
په امریکا کې د لوستخونې په نوم یوې موسسې تازه په پښتو او دري ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومان لپاره د اردنی، مصري، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبو ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د څلور ټوکه دغه کتابونه ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول د یادې موسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوي ول. ښاغلی محب د دغو کتابونو په اړه وایي:
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګورۍ ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوي دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوي. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حسابېدای شي.
د نوموړي په خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکه خش په مورې لما سره لوبې وکړه زما ګرګوتي ویښتان زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلې دي د عمر په زړه کې دوه کوره رنګینې غونډۍ نقاش کله چې زه خوشحاله یم ماریا محب او د مینې الوتکه د توران توپ لولو او د دریو هیلیو کیسه ښاغلي اختر زمان ژباړلې دي د دغه کتابونو یوه بله ژباړونکې ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي له بل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړې او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 5000 ټوکه چاپ شوی او په خبرې ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري طالبانو په روزګان ولایت کې نیول شوی خبریال شمس الله شمس لڅ باندې یوې اونۍ بند ورسته خوش کړای دی په روزګان کې د افغان خبریالانو د کمیټې مشر لطیف ظاهری آزادۍ رادیو ته ویل چې خغلی شمس بیګا ناوخته آزاد شو خغلی ظاهری له طالبانو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو د ګواښلو پر ځای د له هغو سره همکاري وکړي
زموږ غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت څخه ده چې د خبریالانو سره مرسته وکړي چې دوی ټولنې ستونزو ته انعکاس ورکړي د دې پر ځای چې اسلامي امارت خبریالانو ته ګواښونه رامنځته کړي یا هم په بېلابېلو پلمو یې نیسي ښه خبر دا ده چې د هغوی سره همکاري وکړي
د روزګان ولایت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې د شمس الله شمس نیول تایید کړي وو دا آزادی رادیو ده په غزنی کې په ځینو تاریخي مانیو کې چې پخوا ملي امنیتي سرتیری پکې اوسېدل اوس د طالبانو ځواکونه ډیره شوې دي په دې مانیو کې یوه د غازی امان الله خان د وخت د بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅې پیل کړي دي چې ټول تاریخي ځایونه له پوځیانو خلاص کړي او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته وسپاري په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې واوري
د غزنی ښار موي مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهراني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوریت نظام د امنیتي سرتیرو یو شمیر زیری واسکټونه وسپنیزي خولۍ گردنۍ نظامي بوټان او نور نظامي شان پراته دي پر دغه شانو شی ډیری خاوري او دوړي هواري دي د دې ترڅنګ دلته د ودانۍ په دریزه کې پر زړه غدی یو تقریبا دوه کلن انجلۍ ناسته ده سره کالی اغوستي د شنو مشکنو غاړګي پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان لا دوهم ځلې واکمنې دوه څخه ورسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي خو ځینې نورې لا هم په خپل حال کندې کپرې پاتې دي دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوې او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګنځای و دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی
مخ کار باندې روان خو دا وتاکونه مرنګونی دي تاسو لوینه نورم کار باندې روان ده د ماڼۍ تقریبا سل کال قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارج سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې وسیدلو نو اوس موږ دې ته آماده کړی ده سبرته خو باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه خپل کېدلو لدی چې ان شاء الله هغه کار خپل کېږي نظامیان نه کې وسی د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم وسی ان شاء الله به خپل کېږي سیلانیان ته
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي
قدرمن اوریدونکو د هم په پای کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام واورئ
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. رنا کلنی مشاعره تزن روسته په کابل کې جوړه شوه. د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
دبي ډیر تاثیر وکړ. ما فرینده ما غوښته په همت باندې چې دوی را پاتېدلې او د مشاعره جوړه کړه.
شیر هم لرو.
د اسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله.
تاریخ ته مخه کوو. لیکوال او څېړونکی سردار ولی پښتون سه.
که دوړې د نارنج په سر کې دوړې، ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر ایستلې سوړي.
په ګلونو کې د یوې ایسارې تاریخي ماڼۍ په اړه علمګل سحر وایي.
په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده، دیارلس لویې خونې لري.
او په دې خپرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سربیره خپل محفلونه په موسیقي توده کړي. نور مطالب هم لرو که تر پایه راسره. رنا کلنی مشاعره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمنو شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیرونه جوړه شو. تر دې غونډې وروسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړه لیک خپور کړی چې په یوه برخه کې د طالبانو له حکومته غوښتل شوی دي چې که غواړي په رښتیا ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجه خلاص شي، په خپلو پښو ودرېږي، اقتصادي وده وکړي او له نړۍ سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلج کېدو مخه ونیسي، ځکه چې فلج وجود هیڅکله له سالم وجود سره سیالي نشي کولی. په دې پریکړه لیک کې ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابره شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغې مشاعرې په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعرې درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاینلیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنۍ مشاعره کې کابل ته له بېلابېلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې. ځینو به آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږکال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په 1 د کال په تر ټولو لویو ورځې جوړېده، خو سږکال لږ وځنډېده. برخوالو یې یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانې له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانې په بهر کې څرنګه د بهیر نغرای له سړېدو ساتلی شي، په دې اړه مې د ښځینه فعالې او سندرغاړې آسیا مهرابي نظر اخیستی دی چې وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. خو سمدستي د میرمن بهیر له یوې مخکینۍ فعالې غړي شاعرې او لیکوالې کائنات سعادت څخه اورو. دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا ترې واورو چې لومړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخیسته.
زه د مکتب په نهم صنف کې وم. ښه مې یادېږي کله به چې زه د مکتب نه را رخصت سوم، 12 بجې به زه له مکتب نه را رخصتېدم او 1 بجې به د مونږ کور په خیرخانه کې و او د بهیر غونډې به چې وې هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتاب ښار کې. نو څنګه به چې له مکتب نه را ووتم پرته له دې چې کور ته لاړه سم ماړۍ وخورم، یعنې په وږې خېټه به زه تلم هغه ته د بهیر غونډو ته، ځکه ما ډېره زیاته علاقه لرله.
ستاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې مو لوستی دی؟
لومړی شیر خو به مې ذهن ته را نسي ځکه ډېر کلونه وسوله ما
دا احساس ته پیاد احساس ته پیاد چې لومړی شعر م لوست آیا د سټیج په سر باندې د سی ویر او ډار د سره وو او کنه په جرات هم شعر لوست
نه ډېر په جرات هم شعر لوست ځکه هغه ته فضا دسې وه فضا ډېره دوستانه وه ډېره صمیمي وه حتی یعنی موږ همدا شاعران لیکوالان به چې هلته راټولېدلو دومره یو بل ته د نږدېوالي احساس کوو چې اصلا د ویرې احساس او داسې څه نه وو.
تاسو کوم شعر د بهیر په غونډو کې نقد هم وړاندې کړی؟
وو ما ډېر شعرونه هلته نقد ته وړاندې کړي دي.
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د نقد ژبه د ځینو افغانانو هغه نه وي داسې پسته نه وي کېدای شي چې سخت انتقاد وکړي داسې یو څه دې په یاد دي چې فرض نه چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلې؟
نه په ما وو همداسې سوي دي چې شعر مې نقد ته وړاندې کړی ده که کومه ستونزه به یې لرله ما ته به یې هغه ستونزه راښیله چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوی دا که داسې سوی وای ډېره به ښه وه خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی د ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعرانو ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد ته وړاندې کول په داسې لهجه به هېڅکله دې ګډونوالو به داسې برخورد نه کوه چې یا د چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي.
په دې څلور کلن بهیر کې چې یعنی څلور کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی و څه فکر کوي له لومړۍ غونډې تر روسي غونډې ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی؟
د ما په لیکنو کې به تغییر په دې راغی او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلمه یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې دوه درې شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتما تیاروو چې زه یې په راروانې غونډه کې ولولمه خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې نو موږ هم هغومره یعنی احساس به م نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو.
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي د کیفیت له پلوه څرنګه په دې څلور کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر را احساس کوي چې تغییر راغلی؟
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلې څه مې نه وای زده کړي نو نن به ما لیکل نه سو کولای.
که چیرته د رڼا کلنۍ مشاعرې ته راشم تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ د کلان د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه چې موږ کله دا خبر واورېدو چې دا مېرمنې او نجونې بیا په کابل کې راغونډې شوې دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي زړه مو شو چې دې مشاعرې ته ورشي؟
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې سوې دي او ښایسته افغاني کالي اغوستي او سټیج ته ځي او غږېږي یعنی د ما زړه ډېر راډک سه چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري او یو ښه سبا ته هیله لري او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره یې جوړه کړه.
کائنات جان صادق ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته کور ودان.
تاسو نه هم ډېره مننه.
د میرمن بهیر د وی بلی پخوانی فعال فرشته نجیم غنی شعر لرو جازادی راډیو ادبی مجلې ته راستولې.
د زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی د زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی دلته زمونږ د کلی حکم نه چلیږي هر مین د زړه خبره په جار وای څراغونه د زړه په کور بلیږي د زړه سره د زړه درد مینه رغيږي د زړه سره د زړه درد مینه رغيږي څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي پکې څه یې ستا ښکلا ده او ستا مینه د سرو وینو دریابونه لا تازه دي د زړه سره د
څو ورځې ښه پوهیږي چې د مینه کې مړه کیږم او رغیږم. څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم، بیا د مینې له تړون سره جنګیږم. د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، چې تر نیمې شپې یم وږي تږي ناسته، ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخه وي او سفره کې زه یوازې ستړي ناسته. د زړه سره د زړه سره پیژندل دی راته ګران دي. زړه دې ماته په درزا او راته ژاړي. څو خوبونه مو په ګډه دي لیدلي، خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړي. د زړه سره د زړه سره ته به لا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده، پت دې پالي. د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې، فضا ښکلې او خوږه ده، ست دې پالي. د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه. د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه چې بهر دې چیرته کار و حال مې اخله. د آسمان ستورو نه نیم، د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله. د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه چې بهر دې چیرته کار وي حال مې اخله. د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وي حال مې اخله. د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم، د زړه سره د څو شپې درته څه لیکم. څو خبرې کتابونه مې په کار دي، مخامخ شه په تندي باندې مې ښکل کړه. ګله نوي امیدونه مې په کار دي، ګله نوي امیدونه مې په کار دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. ښځینه فعاله شاعره او سندرغاړې آسیا مهرابي په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان نجونې او مېرمنې مشاعرې جوړې کړي. د دې پاند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي، خو اغلې مهرابي ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه هڅې بیا هم ډېرې اغېزمنې دي.
افغانان چې ځای دي، یعنی هغوی باید واقعا ځای پر ځای ژغ پورته کړي، هغوی باید عکس العمل ښکاره کړي. مثلا یوه بېلګه په د تېرو ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د ښځو ادبي بهیر یوه مشاعره جوړه کړې وه. هغه مشاعره دوی ډېره ښکلې او ډېره موافقه جوړه کړې وه. په هغې مشاعرې کې چې نن سبا چکچکي او د موسیقي ژغ منع دی، خو په دې مشاعره کې په بکګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي وه او هم د هر ګډونوال وروسته به چکچکي کېدل. یعنی زه دواړه دا پر ځای ګڼم او دا خپل یو پرمختګ دی.
د بهیر په غونډه کې ډېرې هغه برخوالی نه وي، ځکه چې هغوی بهر ته تللي، نورو هیوادونو ته تللي دي. فکر نه کوي چې ورته هڅې په خارج کې هم د میرمنو لپاره پکار دي چې دوی دغه غونډې جوړې کړي او دغه بهیرونه فعال وساتي؟
زه خپل د دې سره ډېره همغږې چې وسی، خو نه متاسفانه په دې وروستیو کې همدا شوزو انجونو نه پیژم په کم دلیل یو څه سره بې اتفاقي ده او دلکې جوړې کړې دي. دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې وسی او بیا د افغانستان په بهر کې، هغه هم د عمومي وسی، د سینه چې دلکې یا نه پیژم ټوټې ټوټې
په بهر کې څنګه کېدی شي چې د بهیر غونډې افغان میرمنې او نجونې فعالې وساتي؟
په بهر کې کېدای شي، په بهر کې یوه چاره ایدا ده چې مثلا په اروپا کې هغه فعالین یا هغه ادبپالې هغوی کولی سي چې سره راټولې سي، مثلا د اونۍ په پای کې او پاتس و نورې، هغوی د هرې ستونزې په دلیل چې نسي کولی، هغوی کولی سي آنلاین په اصطلاح ډېر امکانات شته چې په دغسې غونډو کې ګډون وکړي.
آسیا جانې، پخوا به تاسو او ستاسو نورو ملګرو سملاسی مشاعرې جوړولې او په ځینو ویبپاڼو کې به مو خپرولې، آیا فکر نه کوئ چې ورته کوششونه باید پسې زیات کړي او تاسو کم کړي؟
بله، دا کوششونه باید زیات شي او دا کوششونه کرشیا وم د یو کس یا د یوې میرمنې انجلۍ په مشرۍ سره قرار قرار کمرنګه کیږي. که دغسې ورته هڅې دو کسان یې د پراس کې یا په مشرۍ کې پر مخ یوسي بیا امکان لري. یعنی هغه وخت چې موږ دغه مشاعرې کولې یوې به تنظیمولې، یوې به مثلا اول به یوې وړاندیز وکړي چې راځئ یوه مشاعره وکړو. اکثره دغه شیان په دغه وروستیو پنځو شپږو کلونو کې که خودستایي ونیسي دغه ما پر مخ وړلې او دغه یعنی بیتونه به ما ټول راټولول د فیسبوک د هر کومنټ څخه د هرې ګډونوالې او دا بیخي بې حده ډېر کار درلودې چې بالاخره زما د ورځنۍ او کورنۍ چارو او په اصطلاح دغه ستونزې به ونه وایم هغه بوختیاوې چې ما لرلې هغه د دې مخه یو څه ډپت کړه، ځکه چې زه ورته یوازې وم. که دغه کارونه په ګډه وسي او په راس کې څو کسان یې دغسې فعالیت وکړي دا به امکان ولري او دا به اصلا یو ډېر مثبت ګام وي او یو رنګ به راوړي. خو متاسفانه زه دغه نورې مېرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم، ځکه د افغانستان حالات دغسې راغلی دی چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي یا د ګواښ سره مخامخ دي. او دا چې دغه قیودات چې وځول دغه لا نور هم پسې ډېریږي یا پسې ډېر سوي دي.
لاغلی مهرابی څخه په مننې لایوي خبرتیا ورسته به لیکوال او چیرونکې سردار ولی پښتون زوی څخه واورو چې د افغانستان د تاریخي ځایونو ساتنې او حفاظت ته اندېښمن دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
روسل هغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په حریم کې د یوې مدرسې ته جوړېدو راپورونه خپاره شول، د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له ښاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړېدو لاس واخلي. د نارنج تاریخي مانی د اهمیت په اړه صادق رښتینی له لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتون زوی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د نارنج مانی تاریخي ارزښت په څه کې دی.
په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو ښارونو نمونه سب چې لومړی یې د اراکوزیا په نامه، دوهم یې د سکندریې په نامه او درېیم یې د احمدشاهي کندهار په نامه چې یوه برخه تر اوسه پورې هلا هم شته. روایت دی چې درې سوه کاله وړاندې چې کله سکندر پر دغو سیمو راتله نو په بعضو سیمو کې یې د ښارونو جوړولو امر هم کړی دی. د هغه په اړه ویل کېږي چې په نړۍ کې یوولس ښارونه جوړ کړي دي چې یو پکې همدا د کندهار زوړ ښار دی. روایت دی چې د کندهار او کپکاز ښارونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوي دي. د شفاهي روایتو په مټ چې دغه ښارونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدله او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نه کاوه. دا ښار د نادر افشار تړاکه پورې ودان وو، خو کله چې درې سوه کاله وړاندې هغه د توکو ملي حکومت ړنګ کړ ورسره سم د کندهار زوړ ښار هم په بشپړ توګه وران شو. په دې ښار کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ وو چې د ښار په منځ کې د یوه مرکزي کلا یا ارګ په شکل ودانه وه او د باچاهانو د اوسېدو مینه وه. د هوتکو په نارو کې د دې ماڼۍ یادونه ډېره کېږي چې که اور دی د جنو په غره کې اور دی، پښتانه په غره کې تیتی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی. یو بل ناره ده چې که دوړې د نارنج په سر کې دوړې، ایرانیان باندې ګډیږي، پښتنو یې تر لشکر ایستلي سوړي. د دې ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دې ماڼۍ څو مهم او ستر برجونه، دروازې او د هغه وخت خندقونه درلود. ویل کېږي چې څلور ستر سوپان او لمځک سل متره لوړ خندقونه او د حکومت د هغه وخت د چارو دفترونه تر ډیره پورې په دې ودانۍ کې ودان پاته وه. ویل کېږي چې د میرویس نیکه کورنۍ به په هفته کې یوه ورځ په دې ماڼۍ کې ادبي ناستې کولې او دلته یو ستر کتابتون لاره. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټ خزانه اصلا په دغه ماڼۍ کې د ادبي ناستو زیږنده ده. د پټ خزانې مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانۍ یې لیدلې ده لیکي چې علي حضرت شاه حسین به په هفته کې یوه ورځ په دغه ماڼۍ کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دغه برجونه ډېر ستر وه. شاه برج، د ډډې برج، او د بدی برج. دا سیم ویل کیږي چې د برجونو تعداد 44 ته رسیدا او همدارنګ د دې کلا ځینې دروازې ډیر مشهور دي، لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کایتول دروازه او ځینې نور. سرنګ چې دغه ستره ودانی د یوې مصنوعي غونډۍ پر سر جوړ شوی و او غونډۍ لاسی و، کله چې د نادر افشار د خوا دغه ودانی وسوځول شو، سیمایزو خلکو د خپل کرهنې زمزکو د پاره د دغه ودانی څخه ډیری خاورې او بلاخره دغه ودانی خپل اصلي حالت ووتل او په قرار قرار د پامه ولویدل.
تاسو خبر یاست چې په دې ورستوي کې د نارنج ماڼۍ په حریم کې د ودانی زوچارو راپورونه خپاره شول، دا څومره د اندېښنې وړ ده؟
د 1908 د یو فرانسوي د البوم په موټ کموږ اوسنۍ د ماڼۍ حریم لاغه وخت اکسو سره مقایسه کو، نو ویل سو چې له اویا تر اتیا پیسه د حریم د دې ماڼۍ لاندې شوی. تر ټولو بدمرغي دا و چې 40 کاله وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال دغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل شو چې نه یوازې دغه سیمه له تاریخي ارزښت بې برخې شوې، بلکې ډیرو سیمه ییزو زورواکو د دې سیمو د لاندې کېدو او کرهنې د مځکې د جوړېدو لپاره هڅې وکړې. ورپسې 40 کاله وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی، بیا د نور ولایتو خلک د نامنۍ له امله کندهار ښار ته را ډېر سو. په دغه وخت کې هم یو تعداد غصب اوس د بده مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته چیر کړ چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته دا ذهنیت ورکړ چې دا لږ چې بیخي د اوسېدو سیمه ده. همدارنګ د دغه سیمې یو تر ټولو لوی ستونزه دا هم و چې دلته دوه داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسا په نامه مدرسه او یو زیارت. دغه دوو ځایونو خلکو ته دا جرات ورکړ چې په قراره قرار پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بعد مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوبو خواته او د ختیځو خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لانجې شوی دي.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنې کړي، په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، زما د کابل سفر پای ته ورسېد او په دې 14 ورځني سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبرې، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځای پکې د سخت اندېښنې وړ و چې له جدي ګواښ سره مخ و. اول پکې تپای مرنجان چې د ارواښاد نادر خان د حضرت موزن شاه پلار مقبره هم پکې کېده او د محمد زو برغزو سردارانو مشران دي، همدارنګه ډیپلوماټان دي او همدارنګه د قبایل او پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کیږي چې پخوا دلته لس امنیتي کسان د کورنۍ چار وزارت خوا د دغه مقبرې او دغه هدیرې د ساتلو لپاره موظف و. د اوسنی دولت پر اتاک سره دغه لس امنیتي کسان اخصصي و، نو په دې وجه ځایي پوجیانو، غلو، قاچاقبرانو او دوی ټولو په ګډه د دغه تاریخي مقبرې، هدیرې او سیمې څخه قاچاقي مواد ایستل. ما داسې وفهمول چې هره شپه دلته کیندنې کیږي او دغه د تاریخي قبرونو، تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه، کلکینونه، دروازې دا اوس ټول له منځه تللي وو. دوهم ځای د دارلمان ماڼۍ و. د کابل ښار په منځ کې دارلمان ماڼۍ چې او څو کاله وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شوه او یو تاریخي ودانی د پاسیا کې اوس د خلیفہ موري صاحب خلیفہ دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړولې و. ما چې کله ولیدل چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي و، نو زه په دې پوهېدم چې دغه تاریخي ودانی اهمیت قرار قرار لمنځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندېښنه له چارواکو او بعضی فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریکه کړل، په دې هیله چې د دوه دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅې وشي.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی؟ یاوس چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپریږي، څه کول پکار دي؟
د اوسنۍ دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نسی کېدای چې اکاډمیکي ادارې او د کلتور وزارت او نور برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري، نو ځکه د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پر دې مسولیت په عامه کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي. که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي د دغه سیمو او دا ثابته کړي چې دغه سیمه کې تاریخي کیندنې کیږي، غصب کیږي یا تاریخي آثار لوټیږي، اوس یې ډېر خلک د دغه رقم موادو هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولی شي خپل غږ رسنیز کړي او تر اړوند